شریک کړنې لکه د ګلخانهي غازونو او ککړتیا تولید پر دې بهیر اغیز لري. نوموړی زیاتوي، اوس په افغانستان کې وچکالی ډیره زر راځي، یعنې په هرو 15 کلونو کې د افغانستان خلک له وچکالۍ او غیر اقلیمي بارانونو سره مخ کیږي.
بیشتر از 70% نفوس یا جمعیت کشور به زراعت
د افغانستان بیا سلنه خلک په کرنه بوخت دي، چې د افغانستان د ملي اقتصاد لویه برخه جوړوي، چې په اوبو هم تکیه لري. که کاریز وچشي، د اوبو سرچینې کمې شي او د وروښتونو موسم بدل شي، د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کولی شي.
میتونه باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم بشود.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې ځمکه د تودوخې لوړې کچې ته رسېدلې او باید د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر ونیول شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د شمیرو او په دې برخه کې د خپلو پلانونو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه وزارت چارواکو د اسد په میاشت کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په نوم غونډه کې وویل چې تیر کال په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان مړه او 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د طبیعي پیښو د کمولو ادارې UNDRR په خپله وی پاڼه کې لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله د مړینې 90% په غریبو هیوادونو کې ده. د دې وی پاڼې د معلوماتو له مخې، تر کومه چې د بېوزلۍ، نابرابرۍ او تبعیض کړۍ نه وي ماتې شوي، هیڅوک به له طبیعي پیښو خوندي نه وي. له همدې امله د دغې ورځې لپاره د 2023 کال شعار د یو باثباته راتلونکي لپاره نابرابرۍ سره مبارزه ده. د طبیعي پیښو د کچې کمولو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملت د عمومي اسامبلې له غوښتنې وروسته د ګواښونو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او د طبیعي پیښو د کمولو په موخه ونومول شوه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله موکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسا ستانکسي نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمنده شریفه فیضی وایي،
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلودی چې زموږ دغه تاریخي آثار ورغول سي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واورئ چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د له یوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکیلم. فکر کوم چې زه له ښکیلتیا سره روږدی شویم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سکال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کیږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پریږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وایي د فوسی اثر داسې دی چې د لوستو پر مهال لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي، او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي، په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوشي احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، د په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي او احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالۍ په مټ د په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ششی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر سره سرخي دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شاته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، کنه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، دې ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلې دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی درېم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروی کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروی او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامه او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخې کتابونه ولیکل. د په ناروې کې په عامو ناروېژانو کې ډیر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروېژان پیژني خو لوستونکي په دې ډیر نه دي چې د په نینورشک باندې لیکنې کړي دي. ټول لیکنې په نینورشک دي. نینورشک د ناروې هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي. که څه هم قانون په نینورشک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نینورشک کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروې کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورشو بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دی ډېر نه ده لوسته سوی ممکن په ناروې کې عام ناروېژیان نه لولي، دغه هلته چې نینورشک باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نینورشک باندې لیکنې کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده. یعنی د ته یو خاص د مینیمالیزم د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، رک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي، یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی یې د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یعنی ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونو. ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دای په خپله وایي چې په وکلانی کې چې کله موټر یو ټکر د کړی نو خپل مور پلار سره یار څوسی وو، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دای په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دای په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېر اروپایي، تقریبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو اته ناولونه مې چاپ شوي، خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دای دي، هنریک دی اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه او پخوانی نارویژی ډرام لیکون کایدا چې ډیر مشهور سو، دای اوسنی دم دیغه پاندازه یا ترغه زیات ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوی دي.
ل ډاکټر ایسا ستانګزی څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژی لیکوال لا آثار او د هغه د کتابونو لا اثر خبر کړ.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
انزورګر شاعر اومان نیاسی وای چې کله ناکله خلک ورته وای چې د پدې یا هغه شعر سر نه اخلاص شوی. کرکتون کې پدې باور دي چې علي هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشحالي وي، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورستر بلی په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتې دوه دی. هنرمند یو خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره د ده د شعر او د ښه شعر په اړه شخیدلیم. له نږدې دېرش کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د یوې مجموعې په شمول د شعر اووه مجموعې چاپ شوي دي. له دوی په لومړی دا واورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغییر راغلی.
د لومړنیو او اوسنیو شعرونو ترمنځ به ډېر څه نوي سوي، ډېرې نوې خبرې به سوي، موضوعات او تجربې به ډېرې نوې سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې، البته په لومړنیو شعرونو کې، داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هر ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکار رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوان کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوان کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کې، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره، زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپل هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوسمه کولی یو څه د چا سترګو ته ودروم.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. عمان صاحب، تاسو ډېره شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوي؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باید او ضروری ده، خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې، دا ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیاته سي په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثر مې لیدلې دي، دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږی، بیا هر څوک په دې ګاډي کې چې ناستی او در چا چې ماته پیسې یې په جیب کې هغه ورکې. یو بل کس ممکن مال دلی دی ډیر وخت کار ته ځي په همدې ګاډي کې، نو سفر کوي او چې راځي. دا سړی خپل مقصد دی. زما معمولا خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دا دی چې که اوس مه کولی هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم. نورې خبرې چې هغه دوامې، یعنی که ممکن داسې چې زه د یو مقصد لپاره، د یو هدف لپاره، د یو پیغام لپاره یو شی لیکم، هغه مې تر ډېره هده پورې مې په یبه، خو ډېر به ښکاره نه وي، د همده د تصویرونو په منځ کې به وي. زه له دې سره علاقه لرم، نو دغه واید تاثر پیدا کولم. دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سم، نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم. او که داسې نه وي نو صرف تصویرونه یې له دې دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري، خو په هر حال زه تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه وي، ډېر ښکاره نه وي.
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو، خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي. یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري، بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي، خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي. څرنګه هم داسې نه ده؟
وزنه پیغام چې دا پښتنه به ښه ځواب کړای سم کنه، خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي. په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل، یعنی ما خپله تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوند په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه لکه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستاسو ده، او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده. او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستاسو ده.
زموږ په شعر کې ومنسب که تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر اساس وسي چې تر دې لمخې که کومې خبرې سوي دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې چې خبرې ډېر زیات تکرار شي، موضوعات ډېر زیات تکرار شي، بیا بېخوندي رامنځته کیږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوې کولو لپاره، د مضامینو د ډېرولو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوي، خپله به یو څه ګوري، حواس په دې فعاله وي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل را بدل کړي، له دې سره شعر نوی کیږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطقې په ځای، یعنی ډېره بې منطقې پکې ونه شي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال، مثلا موږ معمولا وایو شمال لګي، نو که موږ ووایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره ونری کیږي، خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای سو. یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګیدو په ځای کارولای سو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کیږي، هغه د یو څه حرکات په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لیو شینه راخیسته بل شي ته ورکړی، هغه له هغه سره هم شعر نوی کیږي. بله خبره یې چې دا باید هر شاعر تر ډیره اندازې پورې د دې شو په مقابل کې اساس اوسي چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډېرې سوي دي. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډېرې سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي، هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې د کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلایو یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کوم. که په یو شعر کې د غالۍ که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې، که دا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېره ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې، نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي، دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي، او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده، که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کیږي.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنی کوي، دا مسله مهمه ده کنه؟ لوستونکی باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي.
کوي ولا جامو لارلای او د ټولو په صلاح وای او ټول دا منلی وای، خو ډېر ښه به وای. خو فعلاً خدا سیده چې څوک وایي شار څوک وایي خار، نو فکر کوم چې کله چې یو کار اوسي چې تر هغو پورې چې هغه عمومي یوه د حال لاره رامنځته کړي، که داسې اوسي چې یو لغت که په پراخه ساحه کې عامي او یو ډول ویل کیږي تلفظیږي، په بل ځای کې بل ډول یې، دغه د پراخ ساحه والا لغت دی، دا د کمی ساحه والا خلق ور خپل کی او هغه سی دی تلفظ کی، په دې سره به تر یوې اندازې پورې مشکل حل سی.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي، دا تعریف څنګه درته ښکاری؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزرې دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کی. خو دلته یوه باریکي شته ده او زه غواړم چې هغې ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډېر برجسته وي، ډېر نیغ وي په کلام کې، دا کلام به شعر نه وي، نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر به نه وي. زما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري وي، دغه پیغام چې تلیږي، فکر چې تلیږي، دا باید داسې دا کډیر ښکارای دا داسې لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي، بیا الله ساکسونه ورسره اخلي. نو که فکر ډیر برجسته سو په شعر کې، هغه بیا داسې کیږي لکه دا غوړو یو اکسونه، سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ، د نورو صنایعو بدایعو په مټ باندې دا باید راسي، نه داسې چې نیغ خبرې وشي. نیغ خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي، هغه به شعر نه وي، بیا به بل شی.
له استاد شاعر رومان عزیز څخه مننه. دا شعر پاره چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یو شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اورو.
لوند غاګه تروان او بو هم تړلای وو، لوان کې ته پنګړی وو تر هم تړلای وو، لخپلو اندامونو غلی ووته اوسی صحرا کې د شوخ منډی رم تړلای وو، د خوب لمنځمو یو الوته کوم تاوس، د خوب لمنځمو یو الوته کوم تاوس، ټاله په کمان کې دروستم تړلای وو، د زړه د سرخانه په سرې هیخه یو لالم کوورې پس کروټه د چلم تړلای وو، رسد و د انګورو لارې ټکا و ولاړه، گیټې برای لا ده تورخم تړلای وو.
په دې شعر کې شاغل ومان ژغ تړلی، هوسۍ یې له اندامونو ایستلې، تاوس یې د خوب له منظومو الوسولی، او د شعر حادثه یې له نوي پیښې سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لبی داسې هنرمند سره شغیدلې يم چې پوتار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تیر اونۍ د څلورو تاریخي عبیدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي عبیدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سماده همکار په دې راپور کې.
د پنځمې په ورځ نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي عبیدو د ترمیم چاري پیل شوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي عبیداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه عبیداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښ به ورغول شي.
پام کې دروښه د څلورو عبیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمد شاه بابا ګمبد ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دی 30 میلیون افغانۍ دي. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونې مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد مې دی ستاسو د وزارت څخه چې د دې خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادې څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط مشکلاور کول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي عبیداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ د تاریخي عبیدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي، د خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي عبیدات شو وساتي او د تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نورو ته هم عامه په هواي ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډیر ښه او پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو ښار لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنی هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیلا او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خو د داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنری تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کېناستلو، دا هنر مې مخکې هم زده ولو خو ډېر فرصت ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوخت وو، ځکه زه ښوونکی وم په یوه اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کېناستو، یګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کړم، زما دغه د ستنې هنر ولو. او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د نمانې کوچه تدریس ته باید لاړې نه شو، نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشې کوي، تاسې لاړ شي. یعنی واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم، دردونکي شیبه وه. شبر صاحب نو هغه بیانولې راته، اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي، د یوې ښځې ځنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه راهیسې ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي، د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې د موږ د هېواد د غمزه پلی، د موږ د ښځو ناهیلي، د موږ د ښځو د حق تلفي، دا ټولو غږ ما کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه، د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې وویل، مخکې مې یو څه شته دي، خو هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. دا دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې دا زموږ محرومیت، زموږ ستونزې، زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې دا 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت راسره کم و، د باندې بوخته وم. بل هغه تابلوګانې نما د خوشحالیو پیغامونه دي کې، ولکه د آخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی، تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي، له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کېږي چې هغه رقم ټوکر چې وي، خو دا ډېره مهمه نه ده چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یوه ستن ده چې د پتوزي ستنې په نامه یادېږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې ده کندل کې. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کېږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خانه ګندل کېږي، مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل یې همدغه ستن ده او ټوکر دی، او دا عام تار دی بازار کې دی. موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړو.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي دي، یو کمان به وو، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شاله خوا کار کاو، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته
وکړه همداسې وو. فقط اوس یې زه کمان د ټوب هغه جوړوم، را چوکاټي کله کوم، بیا ورسته د شاله انځور د شاله خوا نه کوم، انځورم داسې نه کوم چې هغه تل رسامي کوم، د خپل ذهن او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وي، څومره چې زه ډېره یو خبرې ته ډېره خفه شم، هغه انځور د نورو د نظر زخونه شمله نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خفه وم او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم،
نو دا انځورونه واړه دي او کنه سایز څومره دی؟
غټ دی، غټ واړه مختلف دي، او بعضې یو لس تنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره دادی، یو لس تنې غټ دي، نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده، دا کتاب ته قلب لوېدلی دی او دې شاړولی ده، ژاړي، مکتب جلی ده، بکس یې پشا اچولی دی، اوس نه مې په دې باندې کار کوم. یعنې دا ډېره غټه نه ده، نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره ورسې جوړوم د اندازه.
شریف جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي ونه کوي، نو دا توازن د رسم څرنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا مې وکړه د توازن بیرس خراب شو. اوس یې داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم، د کارګاه په هغې وسطه یې ګنډم، لویې کارګاګانې دي، په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو
له هنرمندی آغلی فیضی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر 1.5 زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینهوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل، د اضافي معلوماتو نشتون و، د تعلیم د سطحې ټیټوالی و. همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینهوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. دا ولسی وګړو تر څنګ د یاد لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هر ورځ د خوش کتابونه په کې لولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هر اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د ناآشنا کتابونو او د هېواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینهوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یو به خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشټوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجلې رانغاړو، زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.